لیکوال دغو څرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوې چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت سو ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تیر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قربانی واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپل منځي جګړو له کبله بې ځایه سوې په سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ټولنې مرستې نه ورسره کوي. اوس مهال دوی په یخ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پرې خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په ښکېلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووت، خو د بیکوری او بیوزلی ستونزو یې گریوان اونیوه چې د ژمی سړوی ستونزې نور هم زیاتې کړې دي.
د طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکل چې تاسو سره به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې ژمي کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي او پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي، خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړی شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکړه شوې دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیریز چلند شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بیواسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنگونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیار په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې دوه نیم زره فامیلو ته موږ په پنځه ولسوالیو کې غذایي مواد توضیح کړی دي څلورو میاشتو لپاره. ملي دسترخوان برنامه هم شروع ده او د کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې یې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې وزره کورنۍ خپل کورونه پرېښې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپای ټولنه خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکارا سرغړونه وي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په سلو کې شلو تلوړه کړې ده. د موضوع نور حال د سالی محمد سالی پراپور کې واوري.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د 40% ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وشوده. هغوی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې 6 کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی لدغه اعلان سره سم اقدام وکړي، دا بل اټومي تړون څخه د ایران سره غړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون لمخه ایران د لژو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدای شي. خوله 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هېواد یې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هېوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک سوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غني کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې دا په زړه پورې راپور د لومړي ځل لپاره د ښځو یوه ډله د نارینهوو د فوټبال په لوبو کې د لوبڅارو یا ریفري د دندې لپاره غوره شوي دي. د فوټبال په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې میرمنې په مسابقو کې د ریفري دنده ترسره کوي. سلطان محمد سرور او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې د ښځینه ریفریانو یوه ډله د نارینهوو ترمنځ سیالیو کې د منځګړیتوب لپاره پیشنهاد شوې ده. د جرمني خبری اژانس ریپورټ وایي د برازیلی مشهورې فوټبالرې دینا الویس باتیستا په مشرۍ 3 کسیزې ډلې څخه غوښتل شوي دي چې په قطر کې د راتلونکي میاشتې سیالیو منځګړیتوب یا حاکمیت وکړي. څلوېښت کلنې میرمن باتیستا چې په 2019 کال کې د 2 نړیوالو سیالیو منځګړیتوب کړی دی، د امریکا او انګلستان د سیمی فاینل لوبې منځګړې هم وه. د میرمن باتیستا دوه مرستیالانو کې یوه خپله هیوادواله او بله د برازیل ده. په قطر کې د لوبو لپاره 2 منځګړي، 12 مرستیالان او 2 ویډیویي همکاران نومول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د لوبو د حاکمیت لپاره د غبرګو منځګړیو د غوره کولو قرعه کشي د جنوري په 14 په زیوریخ کې ترسره شي.
د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکشه شې ته شرغ لاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشه شې پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنمو د نن ورځې د مخکشه شې پروګرام تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسې کارکون کې د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلام وړاندې کوم تاسو همکارانو درنو او دیدونکو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی چې دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي او موږ په لور د شواز ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیه بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په یو اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د ښځو اجتماعي مشارکت او د ښځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته ووایاست چې په کومه برخه کې د ښځو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
که د خپل کار په اړه ووایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجونو هغه څوک چې نوي د پوهنتونونو نه فارغ شوي، د هغو دپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول، تر څو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنې پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا دغه پس انداز نه چې دوی کوي، البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دوه قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دوه قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړوي چې یعنې مثلا کله چې قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساحه دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدای وکړي چې ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې تر څو دوه وکړي، دوه دا یقین ورکړي چې یو ځان باور پیدا کړي چې دوی هم کولی شي د نارینه او ښځو کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو رونو جن مننه د ازادي رادیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه. کوم علي ګبلا فارکه ما له ګلمن اورات لګري شو سوالي. مننه د شاغلي تورپیکی سره ورشته دا چې دی نمرې خپل کار د کوم ځای څخه پین کې ازي وس په خپل کار باندې کې کوم استونز لري.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم، په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې، مخصوصا چې موږ ښځو مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنې بې سواده دي، او 63% په هغې کې نارینه بې سواده دي، چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېواني، یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی، یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز کرنل شوی د کور بهر یا چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې دا څلورو پرتو سیمو کې دی. حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی، یعنې دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمرسیږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسیدګي کېږي، طبعا هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت له لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنه کې ورسره لاس پکري واري. نو امیدوار مې چې د ورور خپل جواب اخیستی دی.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده
حبیب جما چې ننګرهار والا د خویانو والا سالانه اړیکه نیولې زما د تور پټه خور نه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې واخځه واخور وواړي لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو نه هغه مشکل ولري. مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، یو غواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي. ایا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا کاردا یا سوالي؟
بلې، دې ورو ته سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورو سوال جواب پاتل باید وو. تاسو وایم چې مونږه زیات مرجع لرو چې یو میرمنه کولی شي قرضا واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضا واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی، نو کولی شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو په سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تور پیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سوچ دوی خپل پښتنه کلری مهرباني وکي. آزادی رادیو ده
سلامونه تاسو تو تور پیکی تم فوجوري دا خوله ته ټول ته دنګل سلامونه خلکاله ولاندې مجلانه باتنه دا وای ما دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شی وی تور پیکی خورلو مختلفه لره مکله اکثر خلک دي رمو له سیمه کې مشته دي چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپۍ لري. خو ته په یو کده مان سیوله کتل کنه یا ووټ پر ورکیا شل پر ورکیا او پر عملی کنه هغه ته ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه له پادشي وته پوری او قسم په ځکه لاندې نیولې تا ور ووټ کړو کړیا دی والی شل پر ورکیا خپل لور ولې دومره ظلم کوي. په دا وخت کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو پوری وته پوری نه
د دې ورو نه مننه کوم. تر هغه چې ما دا سوال واخیست به دې کې صحیح مې خسته چې د ناسم دودونو یې چې دا په کوم ډول ولور دی د ورو سوال د ولور پاک لو او دا چې منګه څه کړی دی او حکومت هم پرې ولور خپل پاک لا چوپ پاتې دی. فکر کوم هم دا سوال یو. نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید ستې شوی دي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې دا هغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسکې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مهر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډېر اچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره چې دا چې ولور او مهر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کړي آګاهي عامه وشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په هکله ورکړي دي او دا چې دولت وای چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د په ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري، مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی، نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کې راځي، نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري، د مختلفو برنامو هم په دې هکله پروګرامونه لرلي دي چې آګاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جوماتونو کې په ښارونو کې دا وشي، یعنی ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده، یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې خالي کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل هم دا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي ترڅو چې د ولور اخیستلو دا دود پټولنه کې د
منځلار شي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شتزي پروگرام اوري، زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځ خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تورپیکي جان څخه کوم پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
د تورپیکي خو څه څه وسره ده چې دا د شلو پر حق د خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي، بلغه د شلو پر برابر چې کوم شتون دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي، هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورورې مرد شي نیورې مرد شي او د دې حقوق ساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د ځکه دا وسره چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
ډېرې زیاته مننه. د مخت د لومړي پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جانه چې ورور ویل چې دو موږ باید د ښځې حق حقوق وغواړو چې اسلام په ورته ورکړي دي، نو دې ورور ته باید ووایو چې زموږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول حق هغه حقوق چې اوس مداول حقوق دي دا په اساس اسلام دی، یعنی په خپل ذات کې د ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی، یعنی ټول فقط موږ مداول حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي، یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. د دې په باره کې یو بار موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکولو د بیان دا دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي، نه دا دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دی اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري، البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړی ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلي چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په داخله قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري، ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مستو مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې، نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو د لاسرسي پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکر نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه، او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان که زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې زموږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلمو ستم به لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوستل کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، او که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، منګه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا منګه غوښتنه د طالبانو نه هم ده. او پس د طالبان لکه هر حکومت راشي دا به زموږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د یلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ټول څخه سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د یلمند کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسوله، تر هغه وخته پورې یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستې، بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک شول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلودی، بیا بیا دغه جوړ کړې، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه به وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي، او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو این جی او دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات عرضه کړي، او دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دوی لاسنیوی وکړي. او دغه شي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري، او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي، تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام دو، د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو دا ماسته دی وي، او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دوی ته دي. نو پس بیا دو تا لارې چارې زده کوي، او پس هغې نه دا د ټولنې خلک دي، دغه سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي، چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنې. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځي پورې لاسنیوی کوي ټول این جی اوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله خپله لار پیدا کړي. دوهمه برخه چې د پښتنې چې تاسو زمانه وکړل، موږ څنګه نظارت کوو؟ موږ په مختلف قسم نظارتونه، نظارت ټیمونه لرو، هغه یو خو خپل د سی ډی سی یا د محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو ته تاریخ نشي یا خپل د کلی خلک د دې برنامې نه نظارت کوي دا ری طریق نه نظارت کی بیا د برنامه طریق نه نظارت کی بیا د دونر څنګ دونر ور باندې ته جهاني بانک ته چې دا ری طریق نه نظارت کی او د دینه بر علاوه بر علاوه بیا دریم ناظر یعنی تر پارٹی دې اډیټ دی هغه دی نظارت یې قدم په قدم د برنامه نه نظارت کی چې په دې برنامه کې نه شفافیت په نظر کې وشه په ما غوښتم دا برنامه تطبیق شي نو زمونږ برنامه د دې مخزو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه کوم کدو کوم د دې فکر کوي چې شفافیت نه لري تامین شوی کولای شي چې مستقیمه موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دوه ټول شکایت به محرم ساتل کیږي او د دوه هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکیږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر د دوه خدمت کړي که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه کوي خپل شکایت ثبت کړي د دوه شکایتونو ته به ان شاء الله رسیدګی شي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واوریده مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جان خبرونه ته شرغلاست.
سلام مریم جان، بون شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که امروز شما هستم علی جان.
تشکر مریم جان، ډیر مننه چې وخت مو وایسته چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوئ، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مرالای جانقم. تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
اگر قصد لباسای افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستند در اینجا مشتری های مستن که بسیار لباسای افغانی را دوست دارن، بخصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباسایی که یعنی قامت زیادتر داره اونا رو زیادتر میپسندن، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه سخه لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوید؟ څنګه دا کالی تاسی تر خلقو پوری تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملاله جان قم لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که من با تجارت شروع کردم از طریق دوستایی که داشتم برشان ادواتایز کردم که من لباس های افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم. از همون طریق لباس رو به فروش میرسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق زموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینه را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت که من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر دمی پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش میرسنم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوز ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغه افغان شوز سره څومره مرسته کیږي لدی طریقه؟
مریم جان، د 2 سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایده ای تجارت ما هیڅ وخت نه داشتم. 2 سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا من هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مثلا که خانما در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم هم میگرد آمد. وقتی که اینجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نیبکیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بی‌بضاعت هستن، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. من میخوایم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ما منبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها برم رسید، ایجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مراجعان ما خیلی هم برم تلاش کرد، خانم ما را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنه، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز در ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اسمشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی، څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره. زیاد وقت با مشکلات ها، وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خودستان افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت هم پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از من دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت من یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه، من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود این تجارت ما در قبال دارد ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر این رقم مشکلات باید باشی که منتظر کمپیتیشن ها باشی، ای چیزا را همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جان، استاس دا وخت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښه شدي پروگرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړي. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي ویب پاڼې پرانستې. د پښتو پاڼې پته ده pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته ده da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. لموږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00422211415. زموږ له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله دا ده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښې ښځې پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے ما د پار فرښتئ، زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتئ، ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه، تد ژوند غرچی نه زان در تالو گے کرم کا جان در تالو گے کرم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کا سجدہ در تا جائز ہوئے وہ زمان خانہ کعبہ